شپږ بجې شپې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چاري قادر جلالوف مخته وړي شی چاري. په دې نیم ساعت خبرونه کې مو وړاندې د افغانستان د سولې په ارتباط د جرمني او ناروې له چارواکو سره د زلمي خلیل زاد د خبرو له جزئیاتو خبرو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صفي الله ستنګزي څخه اورو.
سلام د خبرونو سره ټکی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلی هیواد یې چمتو دی چې تر خپل وسه د افغانستان د سولې په پروسه کې ونډه واخلي. د حج مراسم نن مینا ته د زیارت کوونکو په ورتلو پیل شول. د مرکزی اسیا د فوټبال په سیالیو کې د افغانستان 19 کلنو ټیم له ترکمنستان سره لوبه پیل کړې چې 2-1 تر اوسه مخکې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون ته په اشاره ویلي هیڅوک د امریکا په استازیتوب له ایران سره خبرې نشي کولای. بشپړ خبرونه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلی هیواد یې چمتو دی چې تر خپل وسه د افغانستان د سولې په پروسه کې ونډه واخلي. هغه دا خبره نن د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره په لیدنه کې کړې ده. خلیلزاد د جرمني پلازمینې برلین ته تللی. ماس ویلی د سولې پروسه باید د ښځو او مدني حقونو، پوهنې او بیا رغونې په برخه کې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې خوندي کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له افغان سولې سره د خپلو همکاریو یو بیلګه په جولای کې د قطر او جرمني په هڅو د یو بین الافغاني بحث جوړېدل یادوي، چیرته چې طالب استازیو د ځینو افغان مقاماتو په شمول د یو لوی بین الافغاني ټیم سره کېناستل. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد چې د اگست په 3 له طالبانو سره اتم دور خبرې پیل کړې وي، تر خبرو څو ورځې وروسته هند او بیا له هغه ځایه لومړی ناروې او اوس جرمني ته تللی. هغه ناروې ته په سفر کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ماری اریکسن سوریایت سره د افغان سولې په اړه وغږېد. خلیلزاد ویلی ناروی کولای شي د افغان سولې په برخه کې مرسته وکړي. د حج مراسم نن مینا ته د زیارت کوونکو په ورتلو پیل شول. ډیر زر افغانان هم حج ته تللي دي. د افغانستان د حج اوقافو د وزارت ویاند ناصر الدین دریز ازادي راډیو ته ویل افغان حاجیان بیګاشپه مینا ته رسیدلي. مینا د مکې مکرمې ختیځ ته په 15 کیلومتره کې پرته سیمه ده چې د حج زیات مهم مراسم له هغې ډلې پر ډبرو د جمرې د وهلو مراسم پکې ترسره کیږي. که څه هم د افغانستان د حج اوقافو وزارت د افغان حاجیانو ستونزې نه یادوي، خو له دې مخکې یو شمیر افغان زیارت کوونکو په خپلو فیسبوکونو له ناسمو خدماتو شکایتونه کړي وو. له ټولې نړۍ څخه باندې 2 میلیونه مسلمانان سکال د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. په مکه او ځینو نورو لوی ښارونو کې د دغو مراسمو په خاطر کلک امنیتي تدابیر هم نیول شوي. د مرکزی اسیا د فوټبال د 19 کلنو په سیالیو کې افغانستان نن له ترکمنستان سره لوبه روانه کړې ده. افغانستان تر دې دمه چې د دویمې نیمایي هم څو دقیقې تیرې دي 2-1 مخکې ده. تر دې مخکې د افغانستان 19 کلنو ځوان فوټبالرانو هم د مرکزی اسیا په سیالیو کې برخه اخیستې وه چې د ایران او ځینو نورو ټیمونو په ماتولې څلورم مقام ګټلی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون ته په اشاره ویلي هیڅوک د امریکا په استازیتوب له ایران سره خبرې نشي کولای. ټرمپ تازه په خپل ټویټ لیکلی ایران له سخت اقتصادي جنجال سره مخ دی او له موږ سره د خبرو تګی دی. هغه دا هم ویلي د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون په شمول ټولو هغه کسانو چې زموږ د استازیتوب دعیه لري ایران ته ګډوډ پیغامونه ورکړي. ټرمپ لیکلی په دې پوهیږي چې ایمانوئل ماکرون ښه نیت لري، خو د ده په خبره هیڅوک د امریکا په استازیتوب له ایران سره نشي غږېدلی. د همدې په پیل کې په یو راپور کې راغلی و چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون خپل ایرانی سیال حسن روحانی وربللی څو د میاشتې په پای کې د G7 صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې چې په فرانسه کې ترسره کیږي له ډونالډ ټرمپ سره وګوري. او د قرغیزستان په خوانی ولسمشر الماس بیگ اتمبایف نن په رسمي توګه په اداري فساد تورن شوی دی. دا یو ورځ وروسته له هغه چې د بشکیک په څنډه کې پولیسو د ده پر کور چاپه ووهله او دا یې تر خونړۍ نښتو وروسته توقیف کړ. په تصویرونو کې راغلي چې د قرغیزستان پخوانی ولسمشر الماس بیگ اتمبایف له دولتي ځواکونو سره تر شاوخوا 24 ساعتونو خونړۍ نښتو وروسته پټه خلل کوره او تا د پولیسو په موټر کې سپور شو. د قرغیزستان د ولسمشر پر مهال له 2011 تر 2012 کال پورې پر پخوانی ولسمشر اتمبایف تور دی چې خپل موقف 15 واره ناوړه ګټه پورته کړي. په دغه کې اداري فساد، خپل دفتر ناوړه ګټه او په غیر قانوني توګه د شخصي شتمنۍ د ډیرولو تورونه شامل دي. پولیسو د چهارشنبه په شپه د اتمبایف د نیولو هڅه وکړه خو ونه توانیدل چې دای توقيف کړي، ځکه ملاتړ یې له پولیسو سره وسلوال مقاومت پیل کړ. نکته چې څو ساعته دوام وکړ، په نتیجه کې یو پولیس افسر وژل شو او اتیا نور ټپیان شول. دا مهم خبرونه.
دا ساجی رادیو ما شمنی خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې زلمی خلیل زاد د جرمني له بهرنیو چارو وزیر سره د افغان سولې پاړه خبري کړي. جرمني هغه هیواد دی چې تر امریکا او روس ډیر پوجان په افغانستان کې لري. د ناروی له چارواکو سره هم د افغان سولې په تړاو د خلیل زاد د خبرو جزئیات در سره شریکو. د سولې پاړه مې د سیاسي علومو د استاد ودیر ساپی نظر اخیسته.
موږ عمل غواړو چې په عمل کې افغانستان حکومت باید داخلي شي ټول خبرې خبرو.
په کابل کې مولا یوشمیر انتخاباتي کمپاینونو خبرو او د دې خبري مجلې په ورستیو کې مو په کابل کې ګرځو چې د استقلال جشن ته تیاریاني پکې روان دي.
موږ غواړو چې د ښار بڼې ته په کلي توګه تغییر ورکړو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نن په برلین کې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس سره د افغانستان په اړه خبري وکړه. جرمني اژانس سرګندوی چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د جرمني ځواکونو د حضور او له افغان سولې څخه د جرمني د ملاتړ په اړه خبري وشوه. تر دې غونډې وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد په دې پروسه کې د خپل توان تر حده همکاري ته چمتو دی. هایکو ماس زیاته کړه چې په افغانستان کې په تیرو 300 کلونو کې تر لاسه شوي پرمختګونه باید د سولې په پروسه کې خوندي شي، چې په دې کې مدني حقونه، د ښځو حقونه، تعلیم او رغاونه هم شامل دي. جرمني هغه هیواد دی چې د امریکا تر متحد ایالاتونو وروسته تر بل هر هیواد ډیر پوجان په افغانستان کې لري. بل لورته زلمی خلیل زاد د ناروی له چارواکو سره د افغانستان د سولې مسله څېړلې ده. دا سره پرون خبره شوې ده چې شای بین الافغاني خبري له طالبانو سره په ناروی کې وشي. په دې اړه جزئیات اسمت څاروان پورا پورک.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ناروی له چارواکو سره د افغان سولې د پروسې په اړه خبري وکړه. خلیل زاد نن جمعه په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې ناروی په نړۍ کې د سولې په تسهیل کې کلیدي رول لوبولی دی. د خلیل زاد په وینا ناروی په افغانستان کې د سولې په بری کې مرسته کولای شي. د همداراز ویلي چې پرونی د ناروی له بندنیو چارو وزیر ماری اریکسون سوریایت سره کتلی او د سولې د اوسنی وضعیت او راتلونکو پړاوونو په اړه یې معلومات ورسره شریک کړي دي. د تر دې ډیر جزئیات څرګند کړي نه دي. ګومان کېږي چې بین الافغاني خبرې به په ناروی کې وشي. ناروی ولې د بین الافغاني خبرو لپاره غوره شوه؟ د سیاسي او حقوقي چارو نظر خاوند او د کابل پوهنتون استاد پوهن نصر الله ستانکزی د پښتنې ته داسې ځواب لري. ناروی لشتلشه د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د حکومت د پلوي افغانانو او طالبانو ترمنځ د خبرو زمينه برابرولای شي. ناروی داسې هیواد دی چې دواړه خواوې ورسره حساسیت نه لري، له همدې کبله دا پروسه کامیابولای شي. خلیل زاد او ورسره ملګری پلاوی له څو میاشتو راهیسې په قطر کې له طالبانو سره خبري کوي. د او طالبانو ویلي چې د سولې په پروسه کې د پام وړ پرمختګ شوی، خو د دوه خواوو تخنیکی ټیمونه پر ځینو جزئیاتو لا خبرې کوي. په همدې منځ کې خبرو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د موافقه د مسودې متن د افغانستان حکومت ته سپارل شوی او دواړه خواوې به احتمالا د اختر په دریمه یا څلورمه د سولې موافقه لاسلیک کړي. همدار سرچینی ویلی د موافقې لاسلیک یو ونی ورسته به د ناروی په پلازمینه اوسلو کې بین الافغاني خبري پیل شي. امریکایي چارواکو تر اوسه پورې د موضوع تایید یا رد کړی نه ده، خو د ولسمشر غنی ویندوی صدیق صدیقی دا خبره نه تاییدوي چې امریکا دې له طالبانو سره د خپلو خبرو په نتیجه کې د ترتیب شوی مسودې جزئیات د افغانستان له حکومت سره شریک کړي وي.
اما ای که منبع گفته باشه که
دا خبره چی کومی سرچینی ویلی وی چی په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ ل اتم پړاو خبرو وروسته د کوم سند له حکومت سره شریک شوی وی سمنه ده. د افغانستان حکومت له امریکا سره په هر پړاو او هر پرمختګ کار کوي. موږ هیله لرو چې پرمختګونه بالاخره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو سبب شي. صدیقی په عین حال کې وویل چې امریکایانو له طالبانو سره د خپلو ټولو خبرو جزئیات د افغانستان له حکومت سره شریک کړي. د افغانستان د سولې ځانګړی استازی په کابل کې و او په دې اړه یې له افغان مشرانو سره مفصلې خبرې کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی څو ځلي ویلي چې له طالبانو سره په خبرو کې پر څلورو مسئلو بحث کوي، چې له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو وتل، د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د تروریستي بریدونو د مخنیوي تضمین، بین الافغاني خبري او اوربن پکې شامل دي.
د افغانستان د سولې په ارتباط روانه اونۍ زلمی خلیلزاد هیلې څرګندې کړې. په قطر کې د طالبانو استازو هم هیلې ښکاره کړې دي، خو د دې سربیره چې د دې پرمختګونو جزئیات له رسنیو سره تر اوسه نه دي شریک شوي، نو دې خبرو ته څومره هیلې شته؟ په دې اړه د سیاسي علومو استاد ودیر ساپی وایي.
تر څو زمینه عملا د افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو کولو مساعده نه شي، ټوله به صرف خوشبینی وي زمونږه او بس بنګ عمل غواړو چې په عمل کې افغانستان حکومت باید داخل شي سول خبر وکړي.
سپه سب د افغانستان حکومت خو ویل دي چې یو هیئت هم ټاکلې ده. آیا فکر کوي د څومره اختلافات چې د افغانستان د حکومت ترمنځ او د طالبانو ترمنځ شته دا به د خبرو او تفاهم لاره هوار شي؟
دې شکل شته چې خبري او تفاهم هغه وسیله ده چې هر څومره زړه او شدید دښمنی او مخالفت هم وي او دوی که خبرو ته وغواړي ترکی نی او دواړه خوا سولې ته علاقمندوسی امکان لري چې هر چی خبرو لرنه.
تاسو د علاقمندی کلمه یاد کړه. په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبانو له بریدونو لاس نه دی اخیستی او په ورته وخت کې طالبان وایي چې د افغانستان حکومت هم د شپې لخوا چاپی په کلیو کې د طالبانو پر ځایونو باندې اچوي، په داسې حالت کې داسې نه ښکاري چې علاقمندي هم دومره زیاته نشته؟
همداسې ده که فرضا یو خونه یا دواړو خونه دا علایم څرګند نه شي په عمل کې چې دوی جګړه بسول غواړي او لا یې نور هم تشدیدوي، هغه فرمول چې وایي چې جګړه تشدید کړه، دښمن غلبه او حاصله کړه، بیا په سولې خبرو کې امتیاز واخله، هغه هم باطلوي او دا جګړه صرف د جګړې لپاره مخکې بیولو معنا لري، نه دا چې حتما سولې خواته باید لار خلاصه شي.
سره لدی چې دا مشکلات شته، بیا هم که چیرته د افغانستان د حکومت پلاوی له طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړي، ستاسو په باور بنیادی خندونه څه دي؟
زه فکر کوم چې بنیادی خندونه هغه دي چې هغه داسې ښکاره کوي چې طالبان رونه په خپلو پښو ولاړ خلق په خپله نه دي او استقلال د یو خوا کولو یا یو طرفه کولو د موضوع د سولې په خاطر باندې نه لري، او هر کله چې د دوی دوستان یا مربیان وبولو، یا هغه څوک چې تشویق کوي، هغه چا چې تر اوسه تشویق کړي دي، هغوی ترې د لاس وانخلي او خپلو اهدافو وسیله یې وګرځوي، نو امکان نه لري چې دوی سولې ته غاړه کېږدي.
یعنی ستاسو اشاره پاکستان ته ده؟
بله، هو بالکل.
نو که چرته هم داسې وي، د پاکستان په دریس کې آیا تغییر راغلی؟
نو هغه تغییر چې موږ توقع ته کول او هغه وعده چې دوی په خوله هم کړي دي، او خصوصا اخر ځلي چې عمران خان د وعده په بیانیو کې خپل په رسنیو ته په واشنګټن کې وویل چې دا ځلي زه به طالبانو سره ګورم چې هغوی زه خانې کړم چې د افغان حکومت سره خبرو ته چینی او افغان خواهو سره، مگر عملا چې موږ وکتل کوم هلې ځلې هم داسې برملا شوي نه دي، واضح شوي نه دي د مشرانو د پاکستان چې دوی به د طالبانو سره هڅه کړي د دې لپاره چې افغان حکومت ته خبرو ته کېدل ته تشویق کی، نو په همدې لحاظ ویل شو چې پاکستان زرنه زرنه ګم ویدی او تروسه چې هغه وادي کړی دی هغه عملی خواته بسمت ګرامونه منګه چې سولې ته ورسیګو نه پسترګو کوو.
ل استاد ودیر صاحب څخه په مننې لایې خبرتیا ورسره د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د دریو کاندیدانو څرګندونې لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د سیالیو په دوام درې نوماندانو نن خپل پلویانو ته خبري وکړه. د ولسمشۍ نومان شهاب حکیمی د لوی جرګې په خیمه کې د خبرو پترس کې وویل تر هغه چې سوله ټینګ نشي شفاف انتخابات ناشونی دي. احمد ولی مسعود بیا وویل چې نور کسان به ورسره یوځای شي او سید نور الله جلیلی د بریالي ټوپ په صورت کې له شونکو سره د معاشونو د لس چنده زیاتې دوښمنه وکړه. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
د ولسمشۍ انتخابات لپاره د سیالیو په دیارلسمې ورځ درې نوماندانو شهاب حکیمی، احمد ولی مسعود او سید نور الله جلیلی د خپل پلویانو ترمنځ خبرې وکړې او خپل راتلونکي پلانونه یې ورته تشریح کړل. د دغه نوماندانو لړلې شهاب حکیمی د جمعې په ورځ د خبرو پر مهال وویل تر هغه چې په هیواد کې سوله ټینګه نشي د ولسمشیزو انتخاباتو تر سره کول شونې نه دي.
باید انتخابات سراسري وي. د سولې په فضا کې ټول افغانان په انتخاباتو کې ګډون کولای شي. موقت حکومت براشي وسنه اداره نشي کولای چې سراسري او عادلانه انتخابات ترسره کړي.
کاغلی حکیمی انتخاباتي تحریمونو ته په اشاره سره وویل د جمهوریت ریاست ډیرای نوماندان د انتخاباتو د تحریمولو لپاره سره موافق دي او کدای شي تر راتلونکو څو ورځو دغه نوماندانو زیات شمیر انتخابات تحریم کړي، د دې لپاره چې د انتخاباتو ترسره کول شونې نه دي. په ورته وخت کې د ملي وفاق مشر احمد ولی مسعود د جمعې په ورځ د خپلو انتخاباتي سیالیو په لومړۍ ورځ ژمنه وکړه چې رڼا انتخابات به ترسره شي او که نوموړی ډاډه نه و نو له خلکو سره به په سلام مشوره پریکړه وکړي. ښاغلی مسعود همداراز وویل ډیر ژر به دغه ټیم ته د نورو انتخاباتي ټکټونو له یوځای کېدو سره د ملي وفاق د حکومت دریم معاونیت او د اجرایه ریاست جوړښت اعلان شي.
دا ټکټونه شته چې له موږ سره به یوځای شي چې له دوی نه به د دریم مرستیال او همدارنګه د اجرایه ریاست او صدارت په توګه کسان غوره شي. له دې وروسته به دغه سری هم وګوري.
لدی فراندی ام خلکو غوښتنه کړې و چې د جمهوریت ریاست انتخاباتو نوماندان دي تش په نوم ژمنې نه ورکوي او هغه څه چې وای پلی دی کړی. لدی سره سید نور الله جلیلی هم د جمعې په ورځ خپل پلویانو ته خبرې په دې جوار پیل کړې چې لدی وروسته دروغ او تیرستل بس دي.
زما وعده له تاسو سره ده که زه جمهوریت ریاست ته رسیدم او کنه، که زه قدرت ته رسیدم او کنه، خو زه غواړم پرشتیا سره دریشتیا بوینو سره ستاسو زړونو ته ورسېګم او ستاسو ګذرونو کې ځای پیدا کوم.
نو موري وویل ولسمشری ته تر بریالي کېدو ورسته به پوهنې ته په پاملرنې سره د ښوونکو تنخوا به له 2000 او 10000 ته لوړه شي. د انتخاباتو د محل ویش او قانون په اساس د ولسمشریزو انتخاباتو نوماندان شپېته ورځې وخت لري تر څو خپلې برنامه د غونډو، بنرونو او د نورو لارو په وسیله خلکو ته وړاندې کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني سپه 12 پښنه په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ پرونی په azadiradio.com کې نیولای شي. خوست شار له وارداتي برېښنا سره وصل شو. د خوست چارواکي وایي چې د اوس وخت لپاره د شار پخوانی شبکې سره چې 2000 شل کورونه کې چې برېښنا وصل شو، خو 10000 کورونه یو ته د برېښنا د ورکولو کار روان دی. بلوري ته د خصوصي دن کې وارداتي برېښنا ته خوشاله دي او غوښتنه کوي چې دا برېښنا باید له شار سربیره ولسوالیو او لري پروتو سیمو ته هم تمدید شي. نجيب الله خیل د خوست له شار راپور لري.
د پنځمه په ورځ خوستخار او نګدي سیمه له وارداتي برېښنا سره په وصل کېدو له دایمي برېښنا برخمن شوي. خوستخار په خاله جنراتورونو برېښنا درلوده چې د سهار له اتو تر مازدیګره او له ماښامه بیا د شپې تر لسو بجو خلکو ته د اوسنۍ په پرتله په څو برابر لوړه بیه برېښنا ورکوله. خوست والی محمد حلیم فدایی چه ل قوم مخور سره یوزای با اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالی که ده برخناد سب استیشن د پرانیستی او خوست خارسره ده واردات برخناد وسلول په مخه جوړشه و غنده تورغلای او آزادای رادیو تو ول ده پکتیا ل مرکز گردیز بیا تر خوست په دې شبکه 114 میلیون امریکایی ډالر لګه شوی.
هغه برخنا چې خوستوالی ډیر زیات لیوال دا نن عملا له کورونو سره ونښلول شوه. داخلي شبکې کارونه به نور هم وسعت پیدا کړي او ټول 14,000 کورونو ته په راتلونکي کې رسیږي.
چارواکی وایي چې یاد برخنا به عوامو خلکو ته 1 کیلووات په 6.25 افغانۍ او سوداګرو ته په 3.5 افغانۍ ورکول کیږي. په داسې حال کې چې پخوانی حرارتي برخنا عوامو ته په 2.5 افغانۍ او سوداګرو ته په 3.5 افغانۍ ورکول کیده. د خوست وطن اوسیدونکي معیوب سید احمد خان نیکزاد او قومي مشر صدیق الله وایي چې خوست د برخنا په لیک سره د دوی ستره هیله پوره شوه.
د خوشاله او د خوښۍ شېبې دي او د احساساتو ګرمې ولولې دي چې نن موږ په دغه ملوله ورځ او په دغه همسو کې دلته راغلو او نن د دغه خوشحالۍ شهید حال یو.
دا برق د انسان د پوره یو بهترین د ژوند د پوره بهترین سهولت کې دی چې د نوې ته پر موږ افغانستان محروم و. اول ځل دی چې په خوست کې ورزتي برېښنا روغله ادې ابتتاح وشوه. نټوله خصول ته تبریکي یم.
بل لوري ته بیا یو شمېر خوستوال وایي د خوست د نفوسو په پرتله 14,000 کورنۍ ډېرې لږې دي او د برېښنا لپاره په اول ګام کې لږې سیمې په پلان کې نیول شوي دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. شاهزاده نوینایم د کونړ ولایت څخه. د کونړ ولایت محترم والی صاحب نوم یم غوښتنه ده او د افغانستان جمهور رئیس څخه دا چې په کونړ ولایت کې دغه د 5 نوم کال د شهیدانو او د معلولینو د کورنۍ تقریبا 2500 کسان د ماشین نه پاتې دي. همدغه شان په 6 نوم کال کې هم 1800 کسان پاتې دي. دغه په 9 نوم کال کې 1400 کسان پاتې دي. زه نه پوهېږم چې ولې د کونړ ولایت د دغه شهیدانو او د معلولینو د کورنۍ سره دغه د مور مهرې چلند کېږي. ټول افغانستان کې شهیدان او معلولینو کورنۍ ته خپل ماشینونه په خپل وخت سره ورکول کېږي خو د کونړ ولایت کې نه ورکول کېږي. داسې د کونړ ولایت خلک څومره بې وزله وي، د غربت سره مخامخ دي، د ځمکې مساحت یې کم دی، ډېر غریبانان دي. باید دولت د دغه خلکو حقوقو ته ژمن وي او په خپل وخت سره ورته ورکړي. په احترام ستاسو ورور شهزاده نازینه.
زه سره ایسه د کندهار خبرې کوم. زه پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته چې دغه د محترم کندهار والي صاحب خیر کوي چې زه کندهار د معروف ولسوالۍ او د ارغستان ولسوالۍ په مابین کې د بانډ موضوع د ورور د 15 کاله کېږي چې سروې شوې ده. سروې باندې ډالر اخیستل شوي دي، پیسې اخیستل شوي دي، دغه ونه منظورېږي. دغه اداره کې ورو ورو څنګه ولسوالۍ بدلان دي، په دې کې ورو دامان دي، تکفل دي، ونده چې خپل معروف ارزښتان دي. نو په دغه باره کې ورو کتل چې معلومات کې د راځي کار سره چې ورو ورو خلک چې راځي چې اخر څه دي نن تاینو نه نه چې ورو ورو کوټي او دنګونه ته جوړ کړی دي. دغه راکښ کې د کرنوالۍ ته چې وبل دغه یو مشکل دی ولې و چې د ځانې پر برابر باندې بلکې د لوی ولې پر کورو ته وبره دي د پیسو په ذریعہ باندې چې خروي وسله او دغه انجنیران رااله وګرځي. دا ولې ورو ورو د پاتې سره نه نه. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې اس ام اس سونه لولو. خوست په کابل ته مخ کړو. په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې لپاره هر لور ته چمتووالی روان دی. واټونه سنگاریږي، زړې ودانۍ رغول کیږي او پلورونکي بیرغونه خرڅوي. په دې ترڅ کې کابل ښاروال ژمنه کوي چې رزمري تراته وشتمې به نور کارونه هم ترسره شي. فیروز عزیزی لکابل راپور لري.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې سلمي کلیزې لپاره یوازې 10 ورځې پاتې دي. د کابل ښار پښتونستان واچ هغه ځای چې کلونه د جوړېدو کار په ټپه ولاړ وو، خو اوس جوړ شوی او د خلکو پام یې د ځان پلور مات کړی دی. په دې واټ کې د اوبو یوه فواره جوړه شوې د ځوانانو د یادګاری عکسونو او د ماشومانو لپاره د لوبو په خځای بدل شوی. خدا هم د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره د چمتووالي یوه برخه ده. دیارلس کلن مسئولا چې له خپلو ملګرو سره د دې وارډ لیدو ته راغلی وایي په ښار کې د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره چمتووالی ورته په زړه پورې دی. دی وایي د شپې له مخې په ټولو ځایونو کې د ګروپونو رڼاګانو ښار ښکلی کړی. هر ځای چې ګورم ډیر خوشحالیږم، خو دا ځای بیا تر ټولو ښکلی دی. د ښار په بله څنډه حضوري چمن سیمه کې بیا د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د لمانځلو لپاره بازارونه جوړ شوي چې پکې د ماشومانو لپاره ځانګړې بیرغي جامې او له بیرغ نه جوړ شوي بیلابیل وسایل پلورل کیږي. رحمدین په دغه بازار کې د انجونو له بیرغ نه جوړې شوې جامې پلوري. وای خلګې په لیوال تیاتر اخلي او د هم ورسره کاروبار جوړ دی.
باختر جشن استقلال بیرغ افغانستان است.
دا جامې د خپلواکۍ د جشن لپاره برابرې شوی. د یو کلن او تر 15 کلن جنو لپاره دی. په ورځ کې رانه لشل جوړې پیرل کیږي.
دا یادونه ده چې د کابل ښار د یو شمیر پخوانی او تاریخي ماڼۍ او چلو او برجونو هم د بیا رغونې چارې روانې دي چې د زمري میاشتې تر 28 نیټې پورې به بشپړ شي. د کابل ښار پل محمود خان سیمې د ساعت برج هم رغول کیږي. د دغه برج د بیا رغونې چارو مسؤول رحمت الله سخی زاده د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
لرغونی ابدات مو د فرهنګ ښکارندوی کوي. د دې برج د بیا رغولو چارې مو د خپلواکۍ د سلمې کلیزې لپاره پیل کړي. 50% کار بشپړ شوی دی او هڅه مو ده چې د جشن تر ورځې ټول کار بشپړ کړو.
د افغانستان خپلواکۍ په 1998 لمریز کال کې چې له 1919 میلادي کال سره سمون خوري بیرته واخیستل شوه. شاه امان الله خان د افغانستان استقلال د برېټانیا له حکومت نه ترلاسه کړ چې دغه ورځ هر کال په ټول هیواد کې لمانځل کیږي. د دغه ورځې د نمانځنو لپاره میلیونونه افغانۍ هم ځانګړې شوې دي. له دې سره د کابل د ښاروالۍ ویاندې نرګس مومن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې لپاره په بیلابیلو برخو کې چمتووالی لا هم روان دی.
د استقلال ورځ مخ په رانژدې کېدو ده او د څو میاشتو راهیسې کابل ښاروالۍ په دغه برخه کې خپل بشپړ چمتووالی لري. البته موږ غواړو چې د ښار بڼې ته په کلي توګه تر ډیره حد البته موږ وتوانیږو چې تغییر ورکړو او خلکو ته هغه تر یو حد البته وتوانیږو چې پخوانۍ د استقلال ورځې ور یادې کړو.
د ښار پر واټونو او دیوالونو د بیرغونو جوړول، نقاشۍ، د ونو رنګول، د څراغونو نصب، د ګلدانې یو زیاتول او د ښار په بیلابیلو څلور لارو کې د افغانستان د جمهوري ریاست د نښان او د خپلواکۍ شعارونو لیکل هغه څه دي چې ورسره د ښار بڼه بدله شوې ده.
دا ساتي رډو ماشمنې خبري مجله اوري. د خبري مجله په منځني سپه 12 پښنې په ټول افغانستان کې خبري شو. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
نوریا سلطانی په راستول سمس کې لز د زابل لشاجویا پر امریکا تور پوری کې چې د افغانستان له جګړې د خلاصېدو لپاره د پاکستان اهداف او تلار هواروي. حمیده لغزنی لیکي پاکستان لا هم د افغانستان سره دوه مخه سیاست چلوي، باور کول پرې پشه په تبر وهل دي. اتل زابل لیکي تر څو چې د سولې خبرې د افغان حکومت په مشي تر سره نشي افغانان وی واقعي سولې ته نشي رسیدلی. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند لمارجې ولسوالۍ څخه پر استول اس ام اس کې لیکلي دي افغانان په خپلو کې اختلافات نه لري، نورې جګړې ته هڅوي. عبدالرحمن له کابله په راستول اس ام اس کې لیکي ک طالبان واقعا سوله کوي نو په اختر کې به اوربند اعلان کړي. فضل کریم درویش د پکتیا له زازیاریو ولیکي د سولې د خبرو د داسې پریکړې لیک په تمه یو چې په افغانستان کې جګړه ورسره یو مخ ختم شي. تا تازه خان سمسور لننګرهار لیکي د اختر لار رسیدو سره باید حکومت او طالبان لنډمهاله اور بند وکړي. عبدالواحد متحقق له لوګر لیکي دواړو لور یو خدای افغانانو دی غشتنې ته مثبت جواب ورنه کړ چې اور بند وکړي او چې د سولې موافقه ژر امضا کړي. دوی خو وایي چې تیار ده. نادر شاه تکل د خوست له ځاج میدان لیکي د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کیږي نو باید وسلوال طالبانو حکومت په اختر کې اور بند وکړي.